واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د طالبان حکومت وای د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د هغې پریکړې په اړه چې وای د غیر ناټو د عمده متحد په توګه به د افغانستان موقف لغوه کړي هیڅ اندېښنه نه لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې دغه عنوان نه د افغانستان په ګټه دی او نه د هغه د بیرته اخیستو په اړه اندېښنه لري هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي تیر شل کاله افغانان تر همدې عنوان لاندې وځورېدل او کومه ښه خاطره ورڅخه نه لري خو د طالبانو ویان ویلي چې د دوی حکومت به په ډیپلوماټیک او تجارتي برخه کې غواړي له ټولو هیوادونو سره شی مثبتې او د باور وړ اړیکې ولري د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د غیوه د کانګرس د دواړو مجلسونو مشرانو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي دي چې غواړي د غیر ناټو د عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي متحده ایالاتو په 2012 میلادي کال کې افغانستان د غیر ناټو د عمده متحد په توګه اعلان کړ او کابل او واشنگتن لپاره زمينه مساعده کړه چې خپل اقتصادي او دفاعي اړیکی وساتي د بشري حقوقو د څارې ادارې په یو راپور کې ویل دي چې طالبانو د اسلامي دولت یا د داعش خراسان څنګه ملاتړي او غړي د افغانستان په ختیځ برخه کې په صحرای توګه اعدام کړي او په زور یې ورکړي دي د سازمان د پنځشنبې پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو راځي د کونړ او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو تر سلو ډیرو کسانو مړی موندلې چې په کلنونو او نورو سیمو کې غورځول شوی وو د بشري حقوقو په راپور کې ویل شوی دي چې طالبان د سیمې د هغو اوسیدونکو سره ظالمانه رویه کړي چې د داعش غړو ته د پټن ځایونه ورکړي وو او یا د هغوی ملاتړ کړي خو بل پلو بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دې راپور تر خبرېدو وروسته په ټویټر لیکلي دي چې په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د جسدونو د موندلو په اړه خبره سی بیا افواهات هیڅ حقیقت نه لري د ملګرو ملتونو تر څنګ د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست هم ویلي یو سل 13 مړي ثبت کړي چې تیر کال اگست میاشت څخه تر کال تر پای پورې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې موندلي وو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرته لدی چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وای چې لویدیس کولای شي چې د جګړې په جګر کې روسیې ته ماته ورکول وازمایي او په وینا یې په اوکرين د روسیې یرغل د څو کتبی نړۍ په لور د بدلون نشه ده ښاغلی پوتین چې پرون د پنځشنبې په ورځ د هیواد د پارلمان جکوړ غړو ته وینا کول ویل هغه غواړي موږ ته د جګړې په ډګر کې ماته راکړي شو په دې باره کې څه ویلی سو پرېږدي چې وازمایي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وای امریکا او متحدین به تر هغه وخت چې لازم وي د اوکرين ماتړ وکړي او پرې به نشي چې دا هیواد د روسي په مقابل کې ماته وخوري د امریکا جمهور رئیس د جون په 13 د اسپانیا په پایتخت مادرید کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې په خبري کانفرنس کې ویل چې اوکرين روسي ته سخت گزار ورکړي د متحده ایالاتو ترڅنګ ګڼ شمېر هیلودیزو هیوادونو چې په اوکرين د روسي يرغلې ظالمانه او غیر عادلانه بللې د اوکرين سره خپل باطل څرګند کړي او د نظامی تجهیزاتو ترڅنګ نوري مرستې هم د دې هیواد سره کړې دي د ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې روسیه لا په اوکرين کې خپل جدي عملیات نه دی پیل کړی او زیاته یې کړه چې د سولې خبرې نه ردو خو هغه چې دا ډول خبرې درې ردوي باید پوسی هر څومره مش پرمختګ کوو هغه مرې وي موافقه درسدل ګراني شي د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن چې د مختلفو تورونو سره مخ وو پرون د پنځشنبې پر ورځ ویل چې د صدر اعظمۍ او د دې هیواد د محافظه‌کار ګوند له مشرۍ سره استعفا ورکوي جانسن په لندن کې ویل چې د نوی رهبر او لومړی وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپلې دندې ته دوام ورکړي هغه خپل استعفا هغه ورسته ورکړه چې په پارلمان کې د محافظه‌کار ګوند او د کابینې د 50 څخه زیات غړو د شاوخوا 40 حکومتي مسولینو استعفا کولو هغه مجبور کړ چې وظیفه پرېږدي بي بي سي راپور ورکړي چې په محافظه‌کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د وړي پترس کې وسی او تمه کیږي چې نوې صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنی له اوس څخه 3 میاشتې ورسته ورسی جانسن د خپل سیاسي مخالفینو له لوري تورنڅوي وو چې د کورونا د کرنټین قانون یې مات کړی او د کرنټین په دوران کې د خپل کار په دفتر کې نشدي 12 ځله شخصي ملمستیاوي جوړې کړې دي فینی ماری ویلی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن با د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات وکړي خو دغه ملاقات به یو په یو نه بلکې د سعودي د مشرانو د هیات سره ګډ وي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن راتلونکي ونی سعودي عربستان ته سفر کوي د سپینی ماری د ملي امنیت ویان جان کربی په سپینی ماری کې خبرانه ته ویل جمهور رئیس با د ولیعهد سلمان سره او د دغه هیواد د نورو مشرانو سره دوه اړخیزه ملاقات ولري. داسې توقع ده چې جو بایډن به د سعودي د مشرانو څخه وغواړي چې د تیلو تولید زیات کړي. په 2013 کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو راپور چې د بایډن حکومت لخوا جاری شوی، په هغه کې راغلي چې محمد بن سلمان د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشوقجي په قتل کې لاس درلود. تیره میاشت جو بایډن د ولیعهد محمد بن سلمان سره د ملاقات په اړه ویلي وو چې دی به له هغه او د حکومت د مشرانو سره وویني. د امریکا جمهور رئیس به په سعودي عربستان کې په سیمه ییزه غونډه کې د برخې اخیستو له مخې اسرائیلو او لویدیځې غاړې ته هم سفر ولري. او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ډله به نن د جمعې په ورځ په بالی کې غونډه ولري. په دغه غونډه کې به د امریکا متحده ایالات د نړۍ د شل صنعتي هیوادونو سره وغواړي چې په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په روسیې فشار زیات کړي. له هغه وروسته چې په اوکراین کې جنگ پیل شوی، د واشنگټن او ماسکو لوړ پوړي ډیپلوماټان به د لومړي ځل لپاره یو ځای په دغه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به دغه راز د هڅه وکړي چې د بیجینګ سره خبري بیا پیل کړي او د خپل چینایي سیال ویانګلی سره به وویني. انټونی بلینکن چې د هم خبرداري ورکړي چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. د دغه دواړو هیوادونو اړیکې د تایوان د مسلې په ګډون په دې وروستیو میاشتو کې خرابې شوې دي. خو ښاغلی بلینکن به د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره ملاقات ونه کړي. ښاغلی بلینکن په ماسکو انتقاد کړي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او انرژي بوران پیدا کړي او د جیشل هیوادونو څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو د هغې نوښت ملاتړ وکړي چې د اوکراین د جګړې له امله بندي سوي سمندري لارې خلاصې کړي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرې ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي مرستيال د طالبانو د حکومت له لور پرو چارواکو سره په کتنه کې د حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو د استازو ترمنځ د ډیالوګ لپاره د زمينې د برابرولو چمتووالی شوډلی. مولوی امیر خان متقی له سیاسي مرستيال غوښتي نړۍ سره دی د طالبانو اړیکو په برخه کې مؤثر رول ولوبوي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پرپورت کې واوري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادلاوی دفتر یوناما ویلي چې د دغه دفتر سرپرست مارکوس پوتزل تیر ورځ د طالبانو د حکومت د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو سره په جلا توګه کتلي او د حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو د استازو ترمنځ د ډیالوګ د زمینی د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی. مارکوس پوتزل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي د سیاسي چارو د مرستیال په توګه د ټاکل کېدو وروسته په روانه اونۍ کې کابل ته راغلی دی. خاغلی پوزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیلانو ملا عبدالسلام حنفی او مولوی عبدالکبیر سره او هم د مولوی امیر خان متکی سره جلا جلا لیدلی دي. هغه د مصالې د علي شورا د بخوانی رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلی دي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرسیل وان احمد زیا تکل د مولوی متکی سره د یونامه سرپرست د کتلې پاړه رسنیو ته ویلي چې په دغه کتلې کې خاغلی متکی د یونامه سرپرست غوښتي چې نړۍ سره دي د طالبانو د حکومت غړي کوټینګي دوکې مسمیر مل لپاره رول ولوبي.
د یوناما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزیر د یوناما لنوي سرپرست څخه د شمه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه او زیاته کړه چې د یوناما له اساسولې څخه توقع لري چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مسمر تعامل رول ادا کړي. محترم متقی صاحب یو ځل بیا ټینګار وکړ چې زموږ په اړه د مغرضه کړو یو په بی بنسټه ادعا او قضاوت نکېږي.
د سیاسي چریو کارپو تاریخ پر هادي وی چې اوس مال افغانستان کې د یوناما ماموریت تر ډیره د خزو په ګډون د کلیتونو او په ټولنه کې د بشري حقوقو سارني او خوندیتوب ته محدود شوی دی.
در حقیقت طالبان باید که اصلاحات
خغلی پر هدیویل پاکیکت که طالبان باید پخپلو کرنو که در چتک اصلاحات را ولی تا دیده پرا چه افغانستان مثبت لوری تا او گرزهی او حتی کتر چه پا طالبانو باندی پا روسیو کلمی که دیره زیاده پانگوانه کردی او دستوری بهیری تمیل کردی او اس هم در طالبان یا دفتر التشتدی اقوی هم در دی حالت سخه سری شوی او در ملگور میتونو در بشری اکنو پا شورا که در کتر اصازی در شکایت پا بانه سرگنده ولی او
میز گپ زده بوده.
در سیاسی چارو یو کارپو عزیز ماریجوی وایي چې په تیرو شل کلونو کې یوناما افغانستان کې په ډیرو مهمو مسایلو کې سر رول لري او سم دا اداره د ملګرو ملتونو د احتیاطاتو په چوکاټ کې خپلې دندې پر مخ وړي.
دوی معمولا ډېر زیات استقلالات تر ډېر حده پورې نه لري، هغه ستر هیوادونه چې ته بودیجه ورکوي معمولا د هغوی پالیسي په مخې ته بیایي. او یوناما هغه اداره دغه شل کاله پخوانۍ اداره رژیم کې چارواکي دوی ټاکره، نو بنان دا په افغانستان کې ډېر مهم مقاصد او اهداف لري. داسې افغانستان کوسي طالبان په لاس کې کنیا خو سن نه خو فشار په طالبانو وارد دي، اما دوی خپل چارې مخې ته بیایي. او بیا بل خصوص د ملګرو ملتونو د منشور په مطابق باندې مجبور هم دي چې دوی خپل پالیسی مخې ته بوزي په دې سیمه کې، نو بنان دوی اثرات ډېر مهم دي او اهداف هم خپل مقاصد سي مخې ته بیایي.
د نړیوالو اړیکو کارپو رضا قاسمي افغانستان کې د یوناما رول د ملګرو ملتونو او دغه ادارې د امنیت شورا د اسادي دفتر په توګه خورا مهم ګڼي. هغوی چې مارکوس پتزل یو کارپو ډیپلومات په توګه د مخه هم قطر او منځنۍ اسیا هیوادو ته سفرونه کړي او د طالبانو له اساسو سره ډېر ځلې لیدلې دي. دی وایي چې هغه په افغانستان کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي.
با گذشت حدود یک سال از حکومت طالبا و
خغلی قاسمی ویل د طالبانو د حکومت څخه د نږدې او کال تیر دو سره سره په تیر شل کلو کې د طالبانو کړنو ته په پام لرنی دا ټول ته څرګنده ده چې نه یوازې د یوناما هسي بلکې هیڅ هیواد هڅو کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې. خو د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په روانه اونۍ کې په بهرنی چارو وزارت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبانو د حکومت د متوازن سیاست له مخې ډېرو هیوادونو کابل کې بیرته خپل سفارتونه پرانیستي او یو شمیر نور به هم ژر خپل سفارتونه پرانیزي. ښاغلی متکی ویل که زموږ پلاوی بهر ته ځي او کله بهر څخه افغانستان ته څوک راځي تعامل مو یو د بل سره رسمي دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده وایي حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نړۍ سره شی او پیاوړي اړیکې غواړي. مولا هبت الله اخونزاده د لوی اختر په پیغام کې گاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پیښ نه سي او له ټولو یې غوښتي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. یو شمیر څېړونکي وایي په افغانستان کې د ترګورو ډلو د شتون په اړه د طالبانو دریځ روښانه نه دی او له دې کبله نړیوال اندېښمن دي. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې تر هغې چې طالبان په کور دننه د نجونو د زده کړو، میرمنو د کار او اړینو ازادیو په ګډون انساني حقونه خوندي نه کړي او اداره یې ټول شموله سوي نه وي، نړیوال مشروعیت به تر لاسه نه کړي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې امریکا او نړۍ سره متقابل تعامل او تعهدات په چوکاټ کې ښی او پیاوړي ډیپلوماتیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. مولا هبت الله په داسې وخت کې د څرګندونې کړي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د علماو په لوی غونډه کې وویل چې خپل واک دی نړۍ د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، موږ مستقل یو او د هیچا فرمایشات نه منو.
د دې نړیوالو سره اړیکې غواړي، ولې د نړیوالو د اړیکو اصول او یا د هغوی د شرایطو د پوره کولو لپاره هیڅ وړاندیز نه لري. دی وایي چې زموږ خاوره د بل چا په ضد نه کاریږي، په داسې حال کې چې همدا نن شپه 15 راکټه د ازبکستان پر خاوره باندې زموږ د خاورې څخه وویشتل شول. بنا د ترهګرو ډلې موجودیت او د هغوی په اړه باندې د طالبانو ګونګ سیاست د نړیوالې ټولنې لپاره دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا طالبان هغه څه چې وایي واقعا په عمل کې غواړي عملي کړي او یا یې عملي کولای شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي متوازن سیاست کاروي او د نړۍ د هیڅ هیواد سره ستونزه نه لري.
اوس موږ له چا سره مشکل نه لرو، بهترین متوازن سیاست هم په کار اچولی ده او خپل اسلامي او ملي ګټې معیار ګرځولي دي. نه د افغانستان خاوره او حکومت او ولس د چا د ګټو لپاره قرباني کوو او نه دی وو د ګټو لپاره د بل په خلاف باندې اقدامات کوو.
د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر په داسې وخت کې د خپل حکومت د بهرنی سیاست ننګ کوي چې د لسو میاشتو په تیرېدو سره هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
تر هغو پورې چې د نړیوالو دغه اصول او شرایط په ډېره رڼا بڼه باندې نوي تثبیت شوي او ډاډمن شوي تر هغو پورې به په دغو مناسباتو کې تغییر را نشي او دغه ډول ګونګ او نامعلوم مناسبات به دوام.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر ته خاصه توجه کوي، خو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو پرانستلو یادونه نه ده کړې.
طالبان د چا سره مشکل نه لري، خو ستونزه دلته ده چې موږ دلته په افغانستان کې د نجونو په مخ مکاتب تړلې دي، د ښځو حقوق تر ډیره بریده تر پښو لاندې شوي دي، د مدني ټولنو د جورنالستانو د مطبوعاتو قوانین رعایت نشته، د نړیوال ډیر منشورونه چې دي هغه هیڅ په افغانستان کې رعایت کیږي نه. بلې طالبان ښې اړیکې غواړي، خو د ښو اړیکو دپاره به دلته اسباب لټوي.
او زه فکر کوم چې دوی اوس پوه شوي دي چې لوی فرصت دوی په دا تیرو لسو میاشتو کې له لاسه ورکړی د بشري حقونو لپاره نه تمکین کول د نجونو او د ښځو په وړاندې د دوی سیاست او هغه د حاکمیت په برخه کې چې دوی خپل حاکمیت باید په یو مشروع حکومت مبدل کړي، د برخه کې د دوی نیمګړتیا د دې سبب ګرځي چې هیڅکله دوی پر رسمیت ونه پیژندل شي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د طالبانو لخوا د ملایانو لوی غونډه سمبولیکه او تر ډیره د طالبانو یو خپل منځي غونډه بلل ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت خبر ورکړ چې همدا اونۍ د جی شلو یا د نړۍ د شلو بډایه او پرمخواده هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. داسې اټکل کېږي چې په دې غونډه کې به په اوکراین د روسیې یرغل یو ځل بیا محوري موضوع وي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې جمهور رئیس په ژور یو طرفه دریست کې بند پاته دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اوکرين موضوع همدا اونۍ د انډونیزیا په بالی ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي او شتمنو هیوادونو په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحث بدل کیږي. د جی شل هیوادونو غونډه په رسمي ډول د نومبر په میاشت کې کیږي.
زه په داسې موقف کې نیم چې د ټول حالت په اړه معلومات ورکړم، خو دا ویل شم چې د وزیر بلینکن او د سرګی لاوروف ترمنځ د کومې لیدنې تمه نه کیږي.
روسیا وی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د نومبر میاشتې په مجلس کې ګډون وکړي. د دې مجلس کوربتوب د انډونیزیا په غاړه ده او د جی و یا د نړۍ د وو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو هم ویلي چې ګډون کوي. امریکا غاک لسپینې ماڼۍ و پوښتل که هغه وخت مذاکراتو لارې کوم حل ممکن وسی.
څه چې موږ له جمهور رئیس پوتین څخه وینو، هغه په سم موقف کې نه دی او یا هم نه غواړي چې مذاکره وکړي. نو ستاسو د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې وایم چې زموږ دریز نه دی بدل شوی. موږ د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوو ترڅو د خپلې ولسواکۍ دفاع ته دوام ورکړي او خپلې ځمکنۍ بشپړتیا لپاره وجنګیږي.
روسیا هم په خپل دریز ولاړ ښکاري.
د فوز انګلی عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو د سرالا قمندان لخوا ورکړل شوو وظایفو تکمیل شوی نه وي.
اوکراین هم همدا خبره کوي.
مونږ بله چاره نه لرو، دا زمونږ د خپلواکۍ، زمونږ د بقا او د ټول اوکراینی ولس د برخلیک خبره ده.
د څېړونکو مارک کانسین په باور دا ژمنتیا د یوې اوږدې جګړې معنا لري. د کانسین په وینا دا روان وضعیت تر دې هم پیچلی کوي ځکه روسیا داسې یو څه لري چې امریکا یې هم غواړي. څلور میاشتې کېږي چې روسي چارواکو د بریټني ګرینر په نوم امریکایي باسکټ بالر د مخدره توکو کارولو په تور نیول ده. امریکا وایي هغه بی ګناه نیول شوی.
امریکایی ازبا تل د نورو حکومتونو لخوا نیول کیږي، اکثریت دومره د پام وړ نه ګرځي ځکه دا د محلي قوانینو معمولی تیروتنی وي، خو ځینې بیا لکه د ګرینر په څیر ډیره توجه جلبوي. اصلا موږ به یوه جوړه وکړو، مطلب په دې موضوع کې چې یوه ستونزه ډیره د پام وړ وه، هر یو غواړي خپل ارزښت زیات څرګند کړي. په بله معنی روسیا غواړي د هغې په خلاصون کې ډیر څه ترلاسه کړي.
اوس پڅ کیږي څلور میاشتې وروسته په لسکونو زره خلک ووژل شو، میلیونونه ملکی خلک بې ځای شو. په لوړه کچه ډېرې غونډې او ډیپلوماتیکې هڅې وشوې، خو د اوکراین جګړې یوه اساسي خبره ثابته کړه چې جګړه ګرانه ده او د سولې تامین تر هغه هم سخت کار دی.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د الجزیره د تلویزیون د خبریالی شیرین ابو عقیله د وشتلو او وژلو په باب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له نتیجه ګیری څخه چې دوی میاشتې وړاندې وشتل سوی وه، نه فلسطینیان او نه هم اسرائیل راضی دي. د اسرائیلو جنایي څیړونکي د امریکایي مامورینو په مخ کې د توپک کومه مرمۍ چې پر نوموړې لګېدلې وه معاینه او تجزیه کړه. د امریکا ژغ د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ویلي په اغلب احتمال اسرائیلي عسکرو وار کړی و، خو مرمۍ دومره زیاته خرابه سوې ده چې په اړه یې غوڅه نتیجه ګیري ګرانه ده. لا بیت المقدس څخه خبریالی لینا گراتستاین رپورت راکړی چې زموږ همکار سید سلیمان شایع تاسو غټه کې لولي.
لکم وخنا چې فلسطینی ولاسلا امریکایي ژورنالیستا شیرین ابو عقیله د لویدیځ غاړې د جنین په ښارګوټي کې د فلسطینی ټوپکوالاو د نیولو په غرض د اسرائیلي عسکرو د عملیاتو په دوران کې د ټوپک په مرمۍ ولګېده او وژل شوه. اسرائیلو څواري فلسطینیانو ته خواست کړی و کومه مرمۍ چې ابو عقیله پرې لګېدلې وه اسرائیلو ته دې ورحواله کړي، خو فلسطینیانو انکار کاوه او دلیل یې داو چې د یوې بې پرې او مستقل تفتیش لپاره پر اسرائیلو باندې باور نشي کولای. فلسطینیانو بالاخره د متحده ایالاتو د فشار لاندې نوموړي مرمۍ امریکایي مامورانو ته تسلیم کړه او اسرائیلي ماهرانو د متحده ایالاتو تر څار لاندې په لابراتوار کې ارزیابي کړه. امریکایي مامورانو وروسته وویل که څه هم چې دغه مرمۍ ډېره زیاته خرابه شوې وه، خو په اغلب ګمان اسرائیلي عسکرو وار کړې وه. د فورنسیک یو اسرائیلی ماهر لیو نادیوی وای چې دغه تفتیش په باب د متحده ایالاتو د نتیجو د قبلولو په برخه کې ستونزې لري.
I can understand the first part that they could not have a match on the bullet.
په لومړۍ برخه مې سر خلاصیږي چې وی نشو کولای چې مرمۍ د بلې مرمۍ سره مقایسه کړي، ځکه کوم تصویرونه چې په مطبوعاتو کې چاپ شوي او مخکې مې لیدلي د مرمۍ حالت ښه نه و. خو په دویمه برخه مې سر نه خلاصیږي په کومه کې چې نتیجه یې واخیستل چې داس د اسرائیلو لاړخه شوی و.
اسرائیلو په لومړي سر کې ویلو ممکن چې دغه مرمۍ په سیمه کې موجودو وسلوالو فلسطینیانو ورکړي، خو د ملګرو ملتونو سی این این تلویزیونی شبکې او د نیویار ټایمز ورځپاڼې له تفتیشونو نه څرګنده شوه چې د اسرائیلي عسکرو د عملیاتو په دوران کې فلسطینی وسلوال هلته موجود نه و. د اسرائیلو د پوځ یو پخوانی وایان ولینوی روجویچ وای چې اصلا فلسطینیانو په خپل د اسرائیل لپاره د تفتیش سرته رسول ناممکن کړل.
From the very beginning after she was killed it was impossible to get the elements of
any وروسته لاغې چې نوموړی ووژل شو ان د پیل نه د هر ډول تفتیش د جزئیات راټولول ناممکن و، ځکه یوې خوا یعنی فلسطینیانو په واقعیت کې له اسرائیلو سره په دې اړه همکارۍ نه انکار وکړ. وړم ویم چې موږ هیڅ کله ندی ویلي چې موږ ورسره سره او کار نه لرو، د دوی خپل کار دی، بلکې موږ ویلي چې د یو بشپړ او روخانه تفتیش ضرورت دی او د دې لپاره چې پوه شو څه پیښ شول ټولنه سوریا باید ولرو.
فلسطینیانو هم د امریکایانو نتیجه ګیری رد کړې ده. فلسطینی څارنوالانو په یو بیان کې ویل چې دغه مرمۍ له یو مشخص ټوپک نه ورشوي وه. هغوی خپل دا مخکنی ادعا یو ځل بیا تکرار کړله. اسرائیلي عسکرو شیرین ابو عقیله قصدن په نښه کړله او ویې وژله. د هغې د کورنۍ ویغړې لینا ابو عقیله وای چې د عدالت او انصاف لپاره به مبارزه دوام ولري. دا بیانونه اسرائیل ته د متحده ایالاتو د جمهور جو بایدن د سفر لپیل کېدونه څو ورځې مخکې جاری شوي دي. امریکایي مامورانو هیله لرله چې دغه تفتیش به په دې اړه یوې غوسې نتیجې ته ورسیږي او د بایدن په سفر باندې به سوری ونه غورځي. خو اسرائیلي څېړونکي په دې باور دي چې د دې بیانونو جاری کېدل به د شیرین ابو عقیلا د مسلې د پای ټکی نه وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د مرکزی افریقا جمهوریت د جګړو د خلکو د بیزای کېدو د بیوزلۍ او بیروزګاری د وجې د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي. لیزا شلاین رپورټر استولی چې نظرانه یوسف زیه درته لولې.
د خوراک د نړیوال پروګرام چارواکي وایي دوه اټکل کوي چې سکل به د اجناسو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او د کال 2023 پورې به دغه مسله دوام وکړي. دوی وایي د وریجو بیا به 10% د وړو بیا 15% او د نورو سبزیجاتو او د تیلو بیا به د 10% پورې لوړ شي. دوی یادونه کوي چې دا به د میلیونونو خلکو لپاره د خوراکي توکو به دومره لوړ کړي چې هغوی به نشي ترلاسه کولی او خلک به د خوړو لپاره ډیرو سختو اقداماتو ته مخه وکړي. د ډبلیو ایف پی ویان تامسن فیری وایي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 2.2 میلیونه خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. هغه وویل
The figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half the population of the Central African Republic.
مګر کله چې تاسو د نفوس او اندازه وګورئ د مرکزی افریقا جمهوریت نږدې نیمای نفوس دی او دا ملک اوس د افغانستان، یمن او سویلی سودان په شان دی شو چې د خوړو خوندیتوب نه لري. فیری وایي چې د خوړو د کمښت له سبب ډیر ماشومان د خوارځواکۍ سره هم مخ شي. یونیسف وایي سکل به په دغه ملک کې د 15 کلونو کم عمره ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. د غشمیر به لسلنې د لوړ شي او په دغه حالت اخته ماشومان کې دي شي د مړینې د خطر سره هم مخ شي. فیری وایي چې ډبلیو ایف پی کوشش کوي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خوړو د ضرورتونو پوره کولو لپاره د هغوی سره مرستې وکړي. خدای وایي چې د پیسو نشټوالی د دوی د هڅو مخه نیسي. هغه زیاته کړه
زمونږ
د عملیاتو لګښتونه ډېر زیات ګران شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سمدستي توګه د 8.4 میلیونو ډالرو غوښتنه کوي. فیری وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چې کوم حال راپېښ شوی دی او د یوکرین د جنگ نه وروسته چې د نړۍ په ټولو ملکونو باندې اغیز شوی دی، هغه وایي چې د مرکزی افریقا جمهوریت به د نړیوالو مرستو ته د 2023 کال پورې ضرورت ولري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.